پېښور کې د مازیګر څلور بجې شوې د اوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خپرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او هنیس پروګرام د مشال ریډیوي مجله دروورو خبرونه به بشیر ګواخ وړاندې کړي. لمړی د خبرونو سرټکی، وسلوالو په بلوچستان کې پر اورګاډي برید کړی او د ګڼو امنیتي سرتیرو د یرغمل کولو دعوی کړی ده. تحریک انصاف وایي په پاکستان کې د پوځي مارشل لا غوندې حالات دي. اوکراین په داسې حال کې پر مسکو د سلګونو ډرونونو حملې کړي چې په سعودي عرب کې د جګړې ختمولو لپاره خبرې روانې دي. د خبرونو تفصیل، په بلوچستان کې وسلوالو له کوټې څخه پر روان اورګاډي جعفر اکسپرس برید کې د شپږ امنیتي سرتیرو د وژلو او د سلو د یرغمالولو دعوا کړې ده. د بلوچستان د وزیر اعلی وین شاهد رند مشال رډیو ته نن په لیږلي بیان کې وویل چې سیمې ته امنیتي ځواکونه او امدادي ګاډي روان شوي دي. دغه په خبره په سیبي هسپتال کې بیړنۍ حالت اعلان شوی خو د سرتیرو د وژنې یا یرغمل کېدو په اړه یې څه ونه ویل. له پاکستان د بلوچستان د ازادۍ لپاره جنگیدونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د بولان په ډاډر سیمه کې د اورګاډي پټلۍ تر الوزولو وروسته جعفر اکسپرس کې ناس د امنیتي ادارو سل کسان یرغمل کړي او ولسی وګړي خوشي کړي دي. د ډلې زیاته کړي چې شپږ امنیتي سرتیري وژلي او که حکومت کوم عملیات وکړي ټول یرغملیان به ووژني. بیلی تر دې مخکې هم پر مسافر وړونکو ګاډو او اورګاډو بریدونه کړي او له هغوی یې دندو ته روان پوځیان ښکته وژلي او یا هم یرغمل کړي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د فروری له یوویشتمې راهیسې د تورخم بندې دروازې د خلاصولو لپاره د دواړو غاړو د جرګو روانو کوششونو نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د جرګې یو غړي مخلص احمد د مارچ په لسمه مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د پاکستاني لورې غوښتنې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شریکوي او بیا به دویمې جرګې ته ورځي.
منتظر به انشاءالله د مشرانو لخوا ځواب راکړ شي او مثبته نتیجه لاسته راوړو او انشاءالله راشو دوهمه خپل جرګه په تورخم کې دایره کو او لاره خلاص شي او له خیره تک راتګ شو شي او د آینده لپاره زموږ د دواړو لورونو غوښتنه ده چې لاره باید په هیڅ حال کې بند نشي.
مخلص احمد ندی ویلی چې بل جرګه به کله کیږي. پاکستان د تورخم دروازه د فروری په 28مه تر هغه وروسته وتړله چې پر افغان طالبانو یې په ممنوع سیمو کې د ایوی پوستي جوړولو تور پورې کړ، خو طالبانو ویلي دوی هغه مرچل په خپل خوا کې جوړوله او د دروازې تړل جواز نه لري. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم وایي د شپږ زرو غړو لرونکي تحریکي طالبان پاکستان اوس مهال د نړۍ د ترهګرو ډلو لپاره د چتر حیثیت لري. اکرم د مارچ په لسمه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په ممنوع سرحدي سیمو کې پوستي جوړول او پاکستان ته د وسلوالو ورتګ بند کړي د دواړو هیوادونو ترمن تجارت ښه کېدلی شي. هغه دعوه وکړه چې ټي ټي پي داعش او بلوچ وسلوالې ډلې نه یوازې په افغانستان کې فعالیت لري بلکې د طالبانو حکومت ورسره په هغه حملو کې شامل دی چې دغه ډلې په پاکستان کې کوي. منیر اکرم پخوا هم داسې تورونه پورې کړي دي چې هغو ډلو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت رد کړي. د طالبانو حکومت پر پاکستان تور پورې کوي چې داعش وسلوالې له خاورې افغانستان ته ځي او هلته بریدونه کوي. د تحریک انصاف پاکستان یو مخکښ اسد قیصر د وزیر اعظم شهباز شریف پر حکومت تور پور کړی چې ټول واک اختیاري امنیتي ادارو ته ورکړی دی. قیصر د مارچ په لسمه په پارلمان کې په خپل تقریر کې وویل چې په پاکستان کې د مارشل لا غوندې حالات دي. هغه ادعا وکړه چې حکومت مخالفه اوازونه غلي کیږي، د تحریک انصاف غړي مظاهرو کولو ته نه دي پریښودل شوي او سیاستوال ګرفتاریږي. خو د پاکستان د قانون وزیر اعظم تارړ په سنټ کې د وینا په وخت وویل چې هر څوک د آئین په چوکاټ کې کولی شي خپله خبره وکړي او جمهوري اقدار پر ځای دي. اوکراین بیگا په داس حال کې پر مسکو سلګونو ډرون بریدونه کړي چې نن په سعودي عرب کې امریکایي او اوکراینی ډیپلوماټان د جګړې ختمولو لپاره د کوربا هیواد له چارواکو سره ګوري. د مسکو گورنر اندری ووربایوف د مارچ په 11مه وویل چې د استوګنې پر سیمو شو هغو حملو کې یو کس وژل شوی او درې ژوبل دي. بلخوا د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د اوکراین لخوا ورغلو ډرون الوتکو کې 320 وشتلي او غورځولې دي. په همدې حال کې نن په جده کې لوړپوړي امریکایي او اوکراینی چارواکي د سعودي عرب له چارواکو سره د جګړې د ختمولو په اړه خبرې کوي. پر دې سربېره نن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم د سعودي عرب له ولیعهد محمد بن سلمان سره ملاقات کړی دی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
مشال ریډیو خبرونه له بشیر غواخ نه موردل او تاسو په خبرونو کې په بلوچستان کې په جعفر ایکسپریس نومي یو اورګاډي په غیر وسلوالو د برید خبر هم موردو نو په دغه اړه معلومات اخلو. هم له کوټه را سره دامل خپل خبريال ایوب ترين په روانه کې دغه ترين سپ تاسو ته سړي مشي وایو کله معلومات راکې مونږ ته چې دا پیخه په څه وخت شوې ده دغه سیمه کمه یوه ده وسلوالو تر اوسه څه ویلي دي دا کمه وسلواله ډله ده او بیا په ځواب کې تر اوسه حکومت څه ویلي دي یا څه کړي دي؟
مننه باچا صاحب. د بلوچستان د مرکز کوټ څخه جعفر ایکسپریس نن سهار د کوټ څخه د لاهور د لارې د پېښور په لور روانو. چنن ماپشین د مشکاب او سیبی منځنۍ سیمه د دې ته کچکل رسیدلې دي. نو هلته د چارواکو په خبره چې ځینو وسلوالو کسانو په یو سورنګ کې یا ټنر کې جعفر ایکسپریس دی هغه درولې دي او د اورګاډي کم سړک دی پر هغه باندې چاودنې کړې دي او پټلۍ د منځه وړې ده. په نتیجه کې دلته په کوټ کې د ریلوې د چارواکو په خبره چې په دې ټرین کې د څلور څخه تر 1500 پورې مسافر سپاره وو په هغه کې زنانې او ماشومان هم شامل دي او دوی دا وخت هلته د مشکاپ او سیبی ترنج کوم غرنۍ سیمه ده دا غټین یا اورګاډ چې دا ولاړه ده. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویاند شاهدرین اوس څه ګړې لمخه په یو بیان کې ویلي دي چې دوی هڅه کوي چې هلته امنیتي سرتیری د پیش وځای ته ورسیږي ځکه چې د ریلوې چارواکي وایي چې دوی تماس نه نیول کیږي ځکه چې دا یو غرنۍ سیمه ده. او د حکومت بلوچستان ویاند دا هم ویلي دي چې کېدل سي دا یو د ترګری پېښوي. خودی په دې ترڅ کې نور معلومات تر اوسه نه دي ورکړي چې ودی په دې چین کې څونو تلفات یا ستاک نه. البته د سیبي څخه چې کوم راغلي اطلاعات په هغه کې دا ویل سوي دي چې لمړی د وسلوالو کسان لخوا د ریلوي پر انجن باندې دز سیبي دي چې لامل نه د ریلوي کوم ډرایور دی هغه په ګډون درې نور کسان چې دي هغه زخمیان سوي دي. او دلته په کوټه کې د اورګاډي د ادارې لخوا هم د پر دې پیش پخلی شوی دی او بلخوا د صوبایي حکومت لخوا په کوټه سیبي او ډاډر کې چکه مسپتالونه دي هلته د بیړنۍ وزي اعلان شوی دی. هلته په ټولنیز رسنۍ د دې پیش په اړه د بلوچي اوسلوالي ډلې بي ال لخوا په خبر سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې دوی د واز د دې پیش ذمہاري اخلي بلکې دوی دا ادعا هم کړی ده چې دا ټول مسافران دي دا وخت یې غمل کړی دي او دا هم خبرداري ورکړی دي کچيري د پاکستان امنیتي سرتیری یا سرحدي عسکري عسكر هلته د دې ټرین په اود خوشکو اڅه کوي نو په صورت کې دوی کولای شي چې وایي غمال کسو مسافران ته زیان ورسوي.
ډیر مننه تاسو تفصیل راکړئ. خو دې کې داسې خبرونه هم دي چې امنیتي غنی ځواکونو د ځواکونو کسان هم د سپایان د فوج یا د بل کوم امنیتي ځواک کسان دی په دغه ټرین کې سوارو غم دی نیولې دي عام خلک پکې وو کنه؟ خو د امنیتي ځواکونو کسان هم
پکې دي او بالکل باچا صاحب دا خبره د بلوچستان وسلوال د خوا دا خبره سوي ده چې په دې ټرین کې د عام مسافرانو یا عام خلکو په ګډون امنیتي ځواکونه هم په دې کې سپاره دي او بلکې زیاتره خلک د کوڅه د پنجاب او خیبر پختوخوا په لور هم روان وو د اختر لپاره. نو لیکن د حکومت بلوچستان لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی چې په دې کې څومره امنیتي عسکر چې دي هغه په دې کې سپاره وو. البته د حکومت بلوچستان لخوا دا ویل شوی دي چې دوی هلته اوس امنیتي سرتیري لیږدولي دي چې د دې ټرین د راخوش کول لپاره یا د مسافران د راخوش کول لپاره هم یو بل ټرین چې دی هغه د سیمه روان کړی لیږدولی دی، خو تر اوسه پورې نور څه داسې جزئیات د حکومت لخوا نه دي راغلي.
سمه ده، ډیره مننه. اوریدونکو تاسو تفصیلي معلومات اوریدل په بلوچستان کې سی بي ضلع کې وسله والی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یو مسافر ټرین چې جعفر ایکسپریس نومیږي او د نن له کوټې پېښور ته ول لاهور ته بدلو به ولاغه ځای پېښور ته خپل سفر ته دوام ورکو. خدای په دغه سیبي کې وسله والو ګیر کړی دی، هلته پټلۍ ماته کړې ده او دې کې تقریبا 400 پورې شاوخوا پورې کسان سواری دي. ځینې پکې د امنیتي کسانو د موجودګۍ خبرونه هم دي، خو دا خبره چې څنګه څنګه دغه کیږي واضح کیږي موږ ته معلومات الله سره رسي تاسو سره به دماغ رنګ شریکو. اوس په بل موضوع ته راشو چې د تورخم کې شالې د هواري لپاره جوړه جرګه وایي تر اوسه د خبرو د دویم پړاو لپاره ورځ او ځای نه دي ټاکلي. د جرګې د پاکستان لوري یو غړي مشالډو ته ویلي چې د خبرو د دوام لپاره د افغان لوري جواب ته انتظار دي. دا جرګې افغان لوري بیا هیله خولې چې له پاکستاني لوري سره به یې خبرې دوام عمومي او په پایله کې به د تورخم دروازه بیرته خلاص شي. د دواړو خواوو قومي مشرانو او تجارانو د مارچ پر 9 په تورخم کې سره لیدلي او د مسلې د حل لپاره وړاندیزونه کړي ول. فرهاد شینوارې معلومات راکوي.
پاکستان لوري نه د تورخم د کشالې د هواري لپاره جوړ شوې جرګې وغړي شاه خالد شینواري مشال ریډیو ته ویل چې د مارچ په 10 نیټه تر ماښام نه وخته پورې د دواړو لوریو مشرانو ترمنځ د بل غونډې لپاره رابطه نه ده شوې او را روانې غونډې لپاره به نیټه او ځای دا ځل افغان لوري لخوا جوړه شوې جرګه ټاکي.
د افغان ټاکل شوې جرګې وي چې موږ خپلو چارواکو سره په دې باندې سلام شروع کو بیا به تاسو ته دوباره اطلاع به کوو ورځ به ټاکو. نو موږ هغوی ته په انتظار کیو او زموږ د پاکستان چې کوم چیمبرز دي کاروباریان هغو سره په تماس کې دي، نو چې هغوی طرف نه اطلاع شي بیا به ورځ ټاکل کیږي.
موږ خو حل په خبرو اترو کې وینو او دا غونم دا اپیل کوو چې د استقامت مظاهره وکړي.
د مارچ په 9 نیټه په تورخم کې تر سره شوې غونډه کې قومي مشران او سوداګر په دې سره متفق شوي وو چې باید په تورخم کې د اپریل 15 نیټې پورې وربند عملی شي. تورخم دروازه دی بغیر لسه شرطه هر ډول تګ راتګ لپاره خلاص کړل شي او چې په صفري نقطه کې می نوې پوسټي یا تاسیسات جوړیږي پاغې کار بند کړل شي او بیا د پدې باندې د ډیپلوماټیکو اړیکو لاره د دواړو هیوادونو ترمنځ کومبل وخت خبرې وشي. افغان لوري د جرګې وغړی او سوداګر مخلص احمد مشال ریډیو ته ویل چې دوی بازار افغان لوري واکمنو سره وویني او هیلمند دي چې د دې کښالې مثبت حل راووزي.
منتظر به ان شاء الله د شان له خوا جواب راکړشي او ان شاء الله راشو. دوهمه جرګه په تورخم کې دایره کو او لار خلاص شي او لخيره تک را تک شو شي او د آینده لپاره زمونږ د دواړو لورونو وختنه داده چې لار باید په هیڅ حال کې بند نشي.
د پاکستان او افغان لوري جرګې غړو ویلي چې په تورخم کې د لومړی ناست نه پس دواړو خواو ځواکونو تر اوسه پورې د جرګې په احترام کې په یو بل برید نه دی کړی او په نوو تاسیساتو یې تعمیراتي کار بند کړای او هیله ده د تورخم دروازې په خلاصې دوی هم سره رضا کړی. تورخم دروازه د فبروري په 28 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې او دوی تور پورې کړای چې طالب چارواکو په لانجمن او ممنوع ځایونو کې نوې پوسټي او تاسیسات جوړوي او پاکستان په دې باندې تحفظات لري. خو بل پلو بیا افغان لوري ته د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې تاسیسات جوړوي او د پاکستان دا اداوی ردوي او د تورخم دروازې بغیر لسه جوازه تړلې. د مارچ په لسمه نیټه عوامي نېشنل ګوند مرکزی صدر سینیټر ایمل ولی خان لخوا په جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی په تورخم کې د رواني کشالې په اړه اندېښمن دي او په کار دي وفاقي حکومت یې زر څه حل راوباسي. همدارنګ د مارچ په لسمه نیټه د پاکستان پیپلز ګوند د صوبایي اسمبلی غړي احمد کریم کونډي خیبر پختونخوا اسمبلی کې د تورخم پولې د تړلو په اړه یو قرار داد وړاندې کړی دی. په دې قرارداد کې لیکل شوی چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ته وفاقي حکومت سره رابطه وکړي او د تورخم دروازې د خلاصېدو په حق له دی کوټلي ګامونه پورته کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د جنوبی وزیرستان سوداګر او ځینې حکومتي چارواکي د ضلع انتظامی چارواکي له افغانستان سره د انګور اډې لارې د خلاصېدو خبر ورکوي. دوی په وینا انګور اډې ته په دې تمه په وریجو بار یو ګاډی هم ورغلی دی چې افغانستان ته د تګ اجازه به ګنې ورکړل شي. بلخو د انګور اډې سیمې قومي مشران د دروازې بیرته خلاصولو اقدام هرکلی کوي خو وایي چې تر هغې چې ټولې غوښتنې منل شوې نه وي خپل احتجاجي پرلت به جاري ساتي. د انګور اډې پرلتوال د پاکستان حکومت غواړي چې له افغانستان سره د تجارت او عامه تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
سویلی وزیرستان چیمبر آف کامرس غړی مشال ریډیو ته ویلی دی چې حکومت د اولس میاشتې بندش نه پس افغانستان سره د انګور اډا سرحدي دروازې بنې د تجارت د پورا لیار خلاصولو انتظامات مکمل کړي دي. په دغه برعکس د سویلی وزیرستان چیمبر آف کامرس جنرل سیکرټری انودین وزیر ویایي
انګور اډې دروازه د ورستۍ اولس میاشتې نه مکمله د کاروبار د پوره بند وه چونکې دوه میاشتې مخه د میجو راته لوکل چې کوم درنه وه هغه د اعلان کړی و چې د ټرېډ د پورو د لیر کولاوي نو اوس د میج د کسټم سټاف رسېدلی دی نو هغه سټاف لګیا دی انتظامات یې هغه دی شری کړی دي نو هغه په سلسله کې نن یو چاول ګډی هغه دی ته تلی دی دی ول چې فلحال میج هغه صرف ټیسټ رایي وکړي که نه چې دا نیټورک هرې مطلب چار خو نیکو دا چې پنځلس پورس میاشتې منځ کې واتلې دي نو په نبه بیا به قاعده د اعلان رو تکو چې تاسو مولینا مطلب رو شریک کړئ. دغه بارډر د میج دریړ هډی سیاست ای میج دا یی چې دا کاروبار نور حزیت شولای نن یو ګاډی دی دا ګاډی خدای 500 تا ورا سوالای زر تا ورا ستلای نو که میج د غلیر د غسی ابو د شی د غلاکه که امن رو شي نو د میج لیار دا ډر نږدې پروځي د افغانستان سره او خلک ته دا کډر سوالات وي.
د انګور اډا سیمه یو مشر مولانا تسبیح الله نا وروي چې د سیمه خلک د تجارت د پورا یار خلاصولو ته پس نظر کسی او د حکومتي چارواکیو نه څه غوښتنه کوي. مشال ریڈیو چې د افغانستان سره په انګور اډا سرحدي دروازې بنې د تجارتي ګاډیو د پورا د لیار خلاصولو په برعکس د ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولی هغوی وویل
خو داسې دسی د انګور اډي اوس مونږه انتظاماتو ته کمپلیټ کړی دي، ټریډ به جاری شي انشاء الله او عملام د ټول رسیدلی ده. او باقی زمونږه چې کوم خلک په احتجاج باندې دي نو هغه کې مونږ لګیاو کوشش کوو چې د دې مسلې څومره حد پورې حل کېدی شي نو چې هغه حل شي انشاء الله.
یو داداوی چې د انګور اډا سیمه اوسیدونکي د 2023 کال نومبر 12 مې راهسه په احتجاجي درناکشه حکومت نه غوښتنه کوي چې افغانستان ته د تاګ روتاګ د پورا په زوی خلک د پاسپورت ویزه لګولای شوی شرط زر ختم کی او د دغه احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر څومره پورې حکومتي چارواکیو د دوی غوښتنه منلې نه وي تر هغه وخت پورې وو د دوی احتجاج راوون وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2110، 13500، 15015 شپېته او 1380 کیلو هرتز، او د ماښام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
مشال ریډیو تاسو وګورئ دونکو، د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری پرون د پارلمان دغه واد د پارلمان ګډه غونډه ته وینا وکړه. غونډه د قومي اسمبلی د سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې وشوه. ولسمشر زرداری د پارلمان له منتخب استادو غوښتل چې د هیواد پر مهمو مسلو د بحث او هغو ته د حل لارو موندلو په چارو کې یو بل ته د مرستې لاس ورکړي. ولسمشر د حکومت د اقتصادي پالیسیو ستاینه وکړه او هوډ یې ښکاره کړل چې په ترهګرۍ خلاف جنگ کې به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي او بریالی کیږي به. د ولسمشر زرداری د وینا پر وخت مخالفو ګوندونو په تیره د تحریک انصاف ګوند غړو حکومت ضد شعارونه ورکړل. تفصیل د راشد خټک په رپورټ کې.
دا د پاکستان په پارلیمان کې د مخالفو ګوندونو غړي دي چې د قومي اسمبلی او سینیټ شریکې غونډې ته د صدر آصف علي زرداری د وینا په وخت شور کوي او نارې وهي. صدر آصف علي زرداری په 10 مارچ د پارلیمان ګډې غونډې ته وینا وکړه. هغه د حکومت ستاینه وکړه چې د ملک اقتصاد یې پیاوړی کړی دی. پارلیمان ته په اتفاق سره د پریکړو کولو سلا ورکړه او صوبایي حکومتونو او وفاقي حکومت ته لارښوونه وکړه چې کرنې ته خاص توجه ورکړي او د اقلیم د بدلون له وجې د پیدا کېدونکو ستونزو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. صدر زرداری د مالیه نظام او حکومتدارۍ ښه کولو خبره هم وکړه او د عباسین نه د پنجاب دپاره د نهرونو ویستلو مخالفت وکړو. هغه د ترګرۍ خلاف د جنګ کولو د ارادې پخلی وکړو او وی ویل زمونږ امنیتی ځواکونو د ترګرۍ خلاف جنگ کې خپل ځانونه قربان کړي دي. مونږ ترګرانو ته د بیا سر پورته کولو اجازه نشو ورکولی. ټول کام او امنیتی ځواکونه د ترګرۍ ختمولو لپاره کلک هوډ لري. د کامیاب عملیاتو په نتیجه کې د ترګرۍ کړۍ ختم شوې دي. کام په امنیتی ځواکونو فخر کوي. د صدر زرداری د وینا په وخت مخالفو ګوندونو په خاصه توګه د تحریک انصاف غړو په پرله پسې توګه نارابازي کوله او شور یې کولو. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه نگار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې دا د پاکستان د پارلمان یو روایت جوړ شوی دی چې مخالف ګوندونه د صدر د وینا په وخت شور کوي. پخوا به کله کله د مخالفو ګوندونو غړي د پارلمان نه بهر ووتل او صدر ته به د وینا کولو موقع په لاس ورغله، خو دا ځل هغوی بهر لا نړل او صدر یې په کلاره وینا ته پرې نښو. هغه د صدر وینا هم یو روایتي تقریر وباله.
تو ایک بڑی روایتی سی تقریر تھی، اس میں کوئی ایسی بات
ڈیرا روایتی گوند وینا وا پدے کے صدا سے خبر نہ وچ دوکتار مسلم یگنون اور صدر دگوند پیپل پارٹی ترمیز دا اڑی کو اندازہ ترے ولگی چہ دغه دواړه گوندونه د یو بل سره ملګرتیا ته دوام ورکوي او کلاری بیلوی. ہسے هم مسلم یگنون او پیپل پارٹی چې چا سره یو ځای کړی دی تر سوچ هغوی غوړي دوی به یو ځای وي. د یو بل په خلاف کلا کلا بیان نه هم ورکوي خو ملګرتیا نه پریږدي. تر سو پر چې د اپوزیشن خبره ده نو هغوی نه هم دغه توقع وا. زمونږ د پارلمان دا روایت کې چې اپوزیشن شور کوي، مسلم یگنون پیپل پارٹی ہم چکرا پا اپوزیشن کی نو نارے وہی
ایک دوسرے کے خلاف کی نعرے بازی کرتے رہے.
په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس آف پاکستان سینئر رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز مشال ریډیو ته وویل چې صدر چې کوم ځای کې مناسبه ګڼله هلته حکومت ته مشورې ورکړې.
حکومت ته گائیډ لائن ورکړه. لکه زه به تاسو ته مثال په توګه مانه یو څو شوبوي و مچ هغه ویل چې معیشت مانی هغه خصوصي لږ زور ورکو چې د معیشت دا کم طریق شکل چې دا لږ بدل شي، جدت په دې کې راشي، د آمدن ذرایع پیدا شي، بیا دا کم تنخواه داره طبقه چې هغې ته مانی چې د ټیکسونو کم بوج دی یا کم آمدنی والا کم خلق دی دا چا چې معاش ذریعه کمی دی دا اغی ذکر هم صدر مملکت په خپل خطاب کې وکړو چې را دوی ته تاسو وسایل ورکړي او وسایل پیدا کړي دي دوی لپاره
دا یو بیلنس تقریرو
د نوی پارلماني کال په پیل کې د پارلمان شریکې غونډې ته د صدر وینا آئینی ذمہواری ده د پارلمان شریکې غونډې ته د پنجاب سندھ او بلوچستان اعلی وزیران او د خیبر پختونخوا او پنجاب گورنران هم راغلی وو راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبری معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي مونږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو مشال زمونږ
جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضلرحمان ویلی د مسلمانانو د مذهبی عالمانو وجنا جهاد نه بلکې ترهګری ده نوموړي دا خبره د مارچ پر نهمه د نو خار په حقانی مدرسه کې په وینا کې کړې ده په هغه مدرسه کې د فبروري پر 28مه په یو بمی چاودنه کې د جمعیت علماء اسلام سین ډلې د مشر او د مدرسې د نائب محتمم مولانا حامد الحق حقانی په ګډون وو تنه وجل شي ول بلخوا د چارو ځینې شتونکي وایي که د مذهبي ګوندونو مشران د ترهګرۍ د ټولو پیښو یو رنګ غندنه وکړي نو پر ریاست به د هغو د مخنیوي لپاره فشار زیات شي تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وایي وسلوال جماعتونه په نخښه کوي او دوی مجاهدین نه بلکې مجرمان او قاتلان دي مولانا فضل الرحمن دا خبره د نوخار په اکوړی کې په حقانیه مدرسه کې د مولانا حمید الحق حقانی د وژنې وروسته د مارچ په نهمه نیټه په حقانیه مدرسه کې د وینا پر مهال کړی ده
یہ بندوق جو مسلمان کے خلاف استعمال ہوتی ہے
دا ٹوپک شدہ یو مسلمان او د یو عالم دین پزت استعمالی گی دا ستاسو جذبات کی دیشی او دا ستاسو تنگ نظری کی دیشی دا د یو سازش سبب کی دیشی لیکن دا جہاد نشی کی دے او دا ترہگری دا
لیکن جہاد نہیں ہو سکتا دہشت گردی ہے یہ
مولانا فضل الرحمن پخپلو سرګندونو کې د مولانا حسن جان د وجلو او په نورو دینی عالمانو او په دې وروستیو کې د مذهبي ګوندونو په جلسو د وسلوالو د بریدونو ذکر هم وکړو او زیاته یې کړه
عجیب بات ہے حضر شیخ مولانا حسن جان کو شہید کیا جائے میں اپنے شیخ اور اپنے استاد کو شہید بھی کہوں گا اور اس کے قاتل کو مجاہد بھی کہوں گا
عجیبه خبره ده چې مولانا حسن جان دی شهید کړی شي او زبا خپل استاد ته شهید وایم او دغه قاتل ته به هم مجاهد وایم په وزیرستان کې مولانا نور محمد وجلی کیږي دارنګ مولانا میراج الدین هم شهید کړی شوی په باجوړ کې د تحصیل لکه چې په یو وړو کې ونده کې ځانمرګي چاودنه کیږي نو آیا زبا دې ځوانانو ته شهید هم وایم او د دې قاتلانو ته به مجاهد هم دې تزاد ته په خپل سینه کې زی مور کوي دا توري تیاری دی او تیری بشي
اس تزاد کو سینه میں جگہ مت دیجیے یہ کالی آندھیاں ہیں آتی ہیں گزر جائیں گے انشاءاللہ
شینون کی وای کله چی پتیرو وختونو کی په وسلوالو فعالیتونو کی قام پرست خلق پنه خکیدل نو هغه وخت مذهبي غوندونو او مذهبي سیاسي مشرانو دا خبره دومره په صفاتوګه نه کوله بلکې هغه وخت به دوی د وسلوالو د فعالیتونو غندنه هم نه کوله په پیښور کې خبريال او شینون کې شمیم شاهد په دغه اړه د پښتني په جواب کې وایي اوس په کار ده چې ټول سیاسي او مذهبي غوندونه په دې نقطه یو شي او د وسلوالو په ضد आवाज پورته کړي
په کار ده چې دغه وخت کې دا خبره کړې و اوس یو کړه ډیر یې درست آیت په کار ده چې دا غي د ټارګټ کلینګ او دا ټول د یو کې نه لبه مسله کیږي کنه هم دغه شندې په خپل پر دې کین په دې مسله نه کیږي مولانا سی بو ما خبر وکړه چې کم مخ کې ډیر سیاسي مشرانو کړو په کار ده چې د مذهبي او سیاسي مشران په دې باندې په یو شي دغه جوړ دا خبره بالکل ډوړو اړو منله سیاسي مشرانو کوم پارس مشرانو هغه په خوانه مناله چې دا جهاد د فساد دی او مولانا حسن جان په 2008 کې د نن نن لس کال وړاندې ویلو خو بیا مولانا بنه مناله نو په کار ده چې اوس مولانا د سیاسي مشرانو سره کیږي او یو متفقه فیصله وکړي نو الوه مسله کیږي او دی به ریاستی دارو باندې زور اچي کدی یوازې یوازې کیږي نو است کیږي.
په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیتی مطالعاتو د مرکز د تیر کال د راپور تر مخه د 2013 په مقابله کې په 2013 کې وسلوال بریدونه او یا پیسده زیاد شوی و چې پکې 95 پیسده بریدونه په پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې شوی و.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
په پیښور کې د مازیګر 9:30 شوي. د اوریدونکو اوس ترته د مشال ریډیوي مجله اونیس پروګرام وړاندې کوو. د په خپرونه کې نن نجیب عامر چې زموږ همکار دی د پښتونخوا له نومیالی لیکوال او شاعر سیده حسینه ګل سره د هغې پر ژوند او ادبي هلو ځلو خبرې کړې دي. نو راځئ د خپرونه واورو.
د مشال رادیوي مجله د مشال ډیوی مجلې ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. زه نجیب عامر یم او دا اونۍ په خبرونه کې لیکوال شاعر او د پیښور رادیو په خوانی نطاقه سید حسینه ګل را سره ملمنه ده. د هغې د شاعرۍ او نثر ګڼ کتابونه چاپ شوي دي او تازه تازه یې د خپلو لنډو کیسو یوه بله ټولګه هم خپلو مینوالو ته وړاندې کړې ده. نوموړی وایي کیسه د کوسه په نوم دا کتاب یې له یو څه ځنډ نه پس چاپ کو، خو هیله منه ده چې د پښتو ادب پتنګان به ورته د هغې د نورو کتابونو په شان درون هرکلی ووایي. حسینه د شعر او نثر ښایسته پسته او سوچه ژبه لري، د اظهار چل هم ورزي او د روایت له کړکۍ نه د باندې کتلو جرأت هم خپه نه راکړی دی. د هغې په شعر، افسانه او ناول کې ښځینه احساس له ورایه جوت دی. ما د مشال رډیوي مجلې لپاره د سید حسینه ګل سره د هغې د نوي کتاب په پلمه خبرې کړې. د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې. نو سیدا سینګل، ډیره مننه چې مشال رډیو ته وخت ورکوي. ستاسو د کیسو د نوې ټولګي د خبرېدون خبر شوم. په دې اړه که د مشال رډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډیره زیاته مننه نجیب جان. اول خو د ټولو ناول د مشال رډیو اوریدونکو ته السلام علیکم. ډیر درنښتونه او ډیره زیاته مینه. او بیا ستاسو ډیره زیاته مننه چې زما د نوي کتاب په اړه باندې مو دا غونډه یا دا پروګرام یا دا خبرونه راونیول کنه. نو دا خو نجیب جان داسې و چې کتابونه خو پرله پسې څه وخت مخکې زما به راتلل او مسلسل به راتلل. خو بیا چې کله افغانستان کې دا نظام بدل شو کنه، هغه سکوت شو، نو بس بیا دغه لړۍ ودرېده. دلته کې خو بیا لږ هغه پښتو دپاره چې کومې تربګنۍ دي په دې سیستم په دې نظام کې، نو هغې نه خو ته واقف یې. تا خو دلته کې وخت تیر کړی دی چې د پښتو د کتاب دومره ارزونه نشته دی چې یار یا به د کومې یو ادارې دخوا چاپ شي. خو همدغه مونږ په خپل سر باندې یا بیا داسې ځنې افراد ځنې وګړي شکر الحمدلله لرو چې هغه یې دغه کار ته لکه اوږه ورکړي که نه دغه کار کوي. نو دا ده چې ډېر وخت تیر شو او یو کتاب هم نور راغلی. او بیا بل یو خبر درته نجیب جان او کما چې سیم بیبی ارواخه د چې کما د کنه سید بشرا بیگم نو هغه خو زمونږ په ډیر زیات نزدې خپلوانو کې وو، یو ډیر مجاهد او یو ډیر مبارز خزه تیر شي وي. نو زما سره ډیر زیات کې خط کتابت په ماغه وخت کې و چې دا سوشل میډیا نه و، نو زه به دا غي دغه نه په خپل خله یا په خپل لیکونو کې به مونږ هغه وخت کې دا خط کتابت دی کول کنه یو
سلسله
روانه په پاغي باندې خلکو آو. بالکل نو هغه په دې راحت آباد پیښور کې د خپل رور سره سیدا یاد دی چې دا غي واده نو شوی و هغه هم دغه سی ول پلار مور سره و بیا رستو خامخا چې دغه سی لور پاتې شي نو هغه بیا رور سره وی کنه. موږ پښتانه یو، موږ خو بیا خويند ته ډیر زیات عزت او درناوی ورکو. بهر حال وی چې د ژوندو د قافلینه هغه ورندار او غرور ملاړل نو بیا دا غریب وکله د خور د اولادونو سره وکله به ضرور دا اولادونه سره وکنه. نو زه به دغه تکلیفاتو نه خبرېدم، خو بیا په دې دوران کې چې داغي وفات شو نو ما ډیر وخت پس بیا زما لکه دې سیسته خیال شو چې یاره زی داغه خپلوانو نه دا تاسو کوم چې مونږ ته بشرا کوي کنه اکی به مو ته وي چې داغي کوم ناچاپه آثار چې کوم دی چې هغه څه شو سن شو خو ډیر قیمتي آثار دي کنه. نو د متاسفانه ته یقین وکړه زه ډیر زیات په افسوس دا خبره کوم چې داغي یو خپل دا غاسارونه نو خبر ما دا سی فکر کول چې داسې مشران چې په کوم کورونو کې وي دا غي د پاره یو اوتاک د غسې ځانګړې وي کنه، او باغی کې دا غا کن کچ کول او غا د هر سی چې بیا غا سامان دی هغه مشر باغی کې پاتې. او بالکل نو چې کله د هغه انسان نه روح لاړ شي کنه نو بیا دا ژوندۍ داسې کوي. دا زما تجربه ده نجیب جان، دا ما کتلی دا به تام کتلی وی کنه چې هغه بیا هغه اتاق ته ډیر زیات داسې لیواله وي چې د دین او زر دا سیزونه مونږ لري کو دا سامان چې دی ته مونږ لکه دغه شو دا زمونږ په کار راشي دا مونږ استعمال کو کنه. نو کېدی شي دا یو ډیره انټلیکچوئل فیملی و یو ډیره پوه هغه به داسې نه کړي، خو اورال د پښتنو تصویر داسې دی بلکې په نورو ټولنو کې به هم دغه د سکی خامه خابه کیږي کنه. نو بیا ما د سوچ کول مې دا چې د ځان ته دا کوټه یا دا کمره ځان ته روزګارول نو اسې فکر باندې په تخیل ما دا سې دغه کول چې مې دلته به یې کوي کتاب غا ناچا په اثر به پراتو دا سې یو بل د پاسه کټ کړي لړۍ به پراته وا او فغه به دی راغس یو دی په کچره کې یا چولیا به دی په کباړی باندې خرڅ کړي وینو. دا زد دیس از لکه ډیر زیات ډیر وخت پس ډیر او درد ولم کنه، او دا احساس دا سوچ یو دم زما خپل ځان ته خیال شو صحیح ده کنه. نو چې زما خپل ځان ته خیال شو نو ما دا سوچ وکړ چې یاره لیکل خو ما هم ډیر زیات کړی دی چې کوم چاپ شوی دی هغه چاپ شوی دی، اوس خو لاخه دا فیسبوک د سو کالو راسي دغه سیزونه بیا هم خوندي کوي چې مونږ یې دغه کاو کنه کارو. خو ځینې سیزونه داسې دي چې هغه اثر داسې یو خوا بل خوا پراتی دي په پرزو کې په کاغذونو کې په فایلونو کې. نو دې ته زما پام شو چې زه دا راټول کوم او بس زه دا دغه کوم دې ته یو دی چاپ دغه ترتیبات برابر کوم او اول خو کمپوز کما راټول کم بیا کمپوز کما او بیا دا غي د پاره خیر د دغه سي ملګرو سره به د مرستې د پاره کنه ای بغت پورته کینو دغه اثر بلګه چې چاپ شي کزما په ژوند دا چاپ شي د دا ډیره زیاته تل کزما نه پاتې شنو بس بیا وا زما دې کوټې ته زما دې کور ته بمداسې یو دغه راځي کنه. ځکه چې داسې دې ادب دې روزنه او دې پالنې زه د خپل ځان نه پس پر خپل خاندان کې نه اخوانه دې خو داسې څوک نه ویني مکنه. نو بیا غیر متعلقه کسان هم دغه سې کوي دغه یې غروي بیا هم داسې کنه. نو هغه بس دې نو دې سیستم کار وی نجیب جان د دې دا اتمه میاشت ته باور وکړ چې زه په مسلسل ناسته باندې چې دغه کار ته مالک مکمل غزان سپارنه میکړی وکنه. نو دی یو یو پرزینا دی یو یو زین ما خپل لیکونه و غاسر کاغذ نصر کاغذ نظم و غما ټول راټول کلو بس هغه می په دې موبایل په دې دغه باندې کیبورډ باندې هم دغه موبایلونو کې شکر دې نن سره دا سې خوندې کول دغه شته ذریعہ پاکستان دی اغه کی ما دغه کل سی خپل ځان ته کنه. نو بیا رستو چې دې نو دې دوران کې بیا یو پلاټ زما او په ذهن کې دی ناول دی افسانو دی کتاب تر استو رازما نو ما وی چر شه بس دا ناست خو ز دکنه ناست خو ز ما شروع کړی د سار را پاس مونږ کوم لګ ناشتو کوم هغه نه پس ز بس دی تکی نه مکنه چې دی ته ز ناستایم نو بس پدې کې راشه دا نوې ناول مولیک کنه بس ذهن دی جوړ شوی دی ډیر وخت نه د غپلاټ په ذهن کې پروت نو ما وی بیا د وخت سره سره دا یادښتونه انساني د ډیر زیات کمزوري شو هغه او خو یی ونا غسی زونه کنه نو دې سره سره ما یو ټایم ټیبل جوړ کو دي دغه سیزونو د پاره کنه چې اغه د پاره سو چپټرې وزه د ورځې لیکم کنه او بس الله پاک دومره طاقت را ترا کو کنه تا به چې سر زنه وی یو ځانه شوی موزا غدي امتحان یو تیاری ته ځاسته ما کنه نو په دې دوران کې اته کتابونه چې کوم دین او اغه و ما را ټول کو او اتم چې کومو اغه دغه نوې ناول په کې نو بیا چې دینو ما وی چې را اوس لکه چاپ کې سکو کنه چې چاپ کې سکو نو شاعری خو ډیره زیاته راځي چې ګور مونږه بس یو شاعری کتاب چاپ کړی شاعری سبد سیز نه دی زمونږ د زړه او زمونږ د وجود او زمونږ د ډیر او ناویل خبر اظهار دی هغه کنه چې هغه مونږ نشو کولې زمونږ شاعری هغه اظهارونه کوي کنه خو لکه بیا ما وی چې د ژبې د پاره لکه دا اوس نثر لکه زیات ضروری دی زما دا خواهش دی چې زما دی نثر چاپ شي کنه چې نثر دی چاپ شي نو بس هغه افسانی چې کوم وی نو بس بسم الله مې کو په هغه افسانو باندې ما شروع کو هغه مې کمپوز تور کی هغه کمپوز شي او بیا چې دینو داغه تر څنګ دغه شعری مجموعه چې کوم وی د افغانانو کې زما ډیر زیات ته شعر بینوال دي نو هغه به دغه وی چې نه ته شعر ټول غو د کل راځي د شعر ټول غو کل راځي کنه نو دې دوران کې بیا ډاکټر احسان الله درمل تمالک خواسته کو کنه هغه نمبر را سره موتی ګلونو بس دا یو کتاب خراته چاپ کنه نو هغه د کور ودان وی هغه ډیر په مینه باندې بس لکه وی ولې نه دا چې مونږ نه چاپ کو دا وسوک چاپ کینو دا الفاظ دغه کل کنه نو وی ته زر تر زر بس په یو کتاب باندې دغه وک او هغه لکه دا سکه چې ترتیب هر سی او سی برابر ک او ته بیا ما ته وسپاره نو بس ډیر زیات زو ډیر انرژیټیک ما غوړو کی بس خوشاله دم بچ لکه اوس دا وګوره دا کار به وشي دا کار به وشي نو یو نو روح په ما کې لکه د دې سی زو دې جذبې لکه چولې وکنه او یو نو وی طاقت ز ځان ته حیران او ما کنه او بیا د نایاب د کور ودان وی د هغه لکه ډیر یو بهترین انسان دی نو چې که د روټۍ ټایم به شو نجیب جان داسې به ما ته نه وي چې ما ته روټۍ را که کنه بس هغه خوشحاله چې دا یو کاس د پاره دی یو مقصد د پاره ناسته ده کنه نو هغه بس بیا به زه دغه دی چې کتل به مې د ماسپخین د مانځه مونځ وخت په راپا بس زر به مونځ وکړو واپس به لږ خوراک وکړو بیا به کېناستم دویم یو دغه به شروع شو کنه خو دې دوران کې به لږ داسې وګرځېدم راوګرځېدم د خپلې ازادي چې لږ وجود کار شروع کړي کنه نو بهرحال دغه دی افسانو دا ټول گچې دا کیسې د کوسې نو دا مې دغه کا بس ترتیب کو دا مې بس بیا دی دوران کې ملګرو ډېره دلچسپي چې زما دا کیسې واوري دا او اې ډېر زیات خوشحال شو چې لکه دا خبر تا یو ډېر داسې کار کو یو ډېر درون کار چې دا کدغه سي د تاریخ لکه پدی پانو کې خور اور پاتې نو د دې اثر په هغه طریقې سره په لاس راتل بیا ګران وی کنه نو دا تا په جون په خپل جون باندې تا یو داسې کار کو چې خپل هغه خواره واره اولادونه چې دین او هغه ته راغون کو د خپل چې د لاندې دي کنه نو بس باندې ځان ته سوچ کولم دغه سیوا بالکل کنه هر یو لیک وای قربان دي شم دا خپل به هم کو کنه او دغه به هم کو نو بس دغه کتاب د خیر سراغي اوس د تیر ورځو کې لکه مونږ ور پسې په خور ته لاړو هغه مو لاس تک هغه مروړل کنه او ور سره موسم دستي بیګا بیا چې دین او د شعر یو بل ټول گچ کم دا بنگړي به بیا ماته وکنه نو هغه مې دغه کوس پارل چې اپته مو سپارل بس اوس دواګانې کوو د ناول غ کمپوزینګ روان دي د خیر سره نو اراده مې ده چې بیا دغه شعري ټولګي نه بس هغه ناول ان شاء الله هغه دغه کنه چاپ ته اوس پارو نو بس دا به ډیر زیات خیف
صحیح نو دا خو ډیره د خوشاله خبره ده چې هم د لنډو کیسو کتاب خو چاپ شو او شاعری هغه پلاره دی او ناول خو تاسو تیار لیکل ته داسې الله اونډر معلومه گیسی نه پدې دغه کې ادیبانه په ماس کې صدر نه پاتې دي رپورتاج مو لیکل دی ماشاءالله ډیر کار مو کړی
بالکل او ځنه اولونه خو مې مخ کې چاپ شوی دي کنه ناول لیکل لکه ماته ډیر زیات کوست زمانه ته پوسو کې چې ته لکه کم یو سنف لکه تا په شوق سره لیکل لري چې تا ونه ډیر خوند غستې دي نو هغه چې کم دی نو هغه ناول دی کنه او دا ناول لیکل یو مکمل ځان سپارنه ده کنه خود سپردګی چې ودا په اردو کې ویلې شي کنه نو هغه ته به ته ځان سپاری کنه چې بس لکه ځان به ته د هغه ماحول یو سنه غنې په کم کې چې ته ناست دی بس چرته ما هغه پلاټ سره به هغه کردارونو سره به ګرځو دی هغه د رګونو او ریشي هغه ټولر سره برابرۍ هغه کیسې او هغه کردارونه به مخ په وړاندې وړي کنه نو ډیر زیات راته مطلب ډیر زیات خراته لګیو ډیر خوند ته اخلم چې هر کله مې ناول لیکلې دي او بیا چې کله لومبه ناول می چاپ شو هغه دومره ډیر زیاته پذیرایي هغه خلک دغه کړی دي کنه چې اوس په پوری معنی د ادبی اسما شومان او دغه چې کوي د آرټیکل کې دی هغه په بلابل وړخونو باندې نو دومره ډیر زیاته می تنګای چې میډم هغه نو داغه د پاره هغه ما په پی ډی اف کې ځان سره ساتلې دي چې هغه دغه ماشومان په کار راځي کنه نو بیا ورپسې بل ناول هم زما راغلو وختونه هغه لکه چاپ شوی دی کنه نو اوس دغه ناول چې دی ته مې ډیر زیاته تعدید ان شاء الله دعاګانې کوم چې بس دام کخيري په دغه لړۍ کې زړه
سره الله دې کامیاب لره په ژوندینو دې ټول ارمانونه پوره شه د ټولو چاپ شو کتابونو شمیره د سو ته ورسیده په دې کې ناول سمره دی لنډي کیسې سمره دی
اتلسم کتاب مې نجيب جان بیګه مې اتلسم کتاب دی شعري ټولګه چې کوم ده کنه نو هغه مې اوس پاره او په دې کې ګوره دوه پکې چاپ ناولونه دي او دوه پکې دی درې پکې دی افسانو کتابونه شو کنه دا لنډي کیسې شو نو دا پنځه شو صحیح شو یو پکې دی امریکا هغه د سفر د سې ریپورتاج غونټې دی دا شپږ شو نو بیا اوم پکې یو دا سې تنقیدی لیک دا سې د ستغه موضوع جګې سره زما بالکل کار نو ما ودا سې ولاس واچولو کنه نو هغه تنقید دی کنه د افضل شوق سې بلل دی او بخي مرحوم زمون د جنوبي پښتونخوا لک ډېر یو تکړه ده کنه نو دا ناول او دا سفرنامې هغه چې ما لوستی وینم بیا ذهن کې و چې ما زه د دې داس یو پرتلیزه دغه کوم کړه لکه اسی بس دې سیزن لک جایزه یې والما نو هغه نه بیا غټ کتاب جوړ شو هغه مو چاپ کړي دی کنه دا واده کتابونه خو پکې دنه سر دی ان شاء الله
او تاسو دا د لنډو کیسو تازه کتاب چې د کیسه د کوسي په دې کې څومره لنډ کیسې دی او موضوعات څه دي
نو زیاتره ګلونو په دې کې چې کوم دی نو لنډ کیسې خو پکې دا سي دو دیش پوری به وکړي او دغه د پیجونه چې کوم دی نو هغه د 200 لک کم دی او دا د مجلد شکل کې چاپ شوی دی لکه ما وی چې زیاتره دغه د زما یو که زما کتاب څوک چاپ کوي زما به یو شرط هم نیوي زما به صرف واحد یوازې دا شرط چې یاره کتاب دی لکه داسې مجلد شکل کې کنه ځکه چې دا ژوند زیات لري کنه اوس یو کتاب زما په مطالعه کې دی نو هغه لکه داسې هغه خراب غونډې کاغذ کې چاپ شوی دی او ډیر علمی کتاب دی او هغه په کارت باندې چاپ شوی لکه هغه جلدی نه دی کنه هغه نورمال دغه دی چې د پیج نه لیک غټ دغه وی نو هغه یې باندې زه دومره یریږم دا کور کې ماشومان دي زیر دا کوس چاته په لاس ور دبه داسې دغه کې اوبرش لای کنه البته چې جلدی کتاب تا سره پروتی ته پاغې نه یریږي چې را دی ته بس نقصان دومره پاسانه ورسی کنه نو هغه دا موزه کا مجلد شکل کې لیک پیسې چپای نن سبا زیاته ګرانه شي وي د کتاب او دا هر څه مونږ ته اوس پته ولګي دا چې دا خو چرته کې معجزې وي چې زما دا کتابونه چاپ شوی دی بلکې چې دا دومره لوی لړۍ می اوس را په مخامخ کړی دنو دا هم د معجزې نه لکه کم نه ده دا خبره کنه نو دا
موضوعات تر ته نه ویل چې څه موضوعات دي
د موضوعات پکې چې دي نو نجيب جان زیاتر خو پکې لکه دا دي ټولنې چې کم غربت ته افلاس ته په دې کې د خزو چې کم دغه دي شکل دی او په کم دغه کې ژوند کوي کنه لکه د ټوله دي سړو په دې ټولنه کې او دا غي غژوند څنګه دي نو لکه ډیر موضوعات خو زما دغه طرف ته دي کنه خو بیا لکه د جنسیت چې کم دي نو دا لکه د ژوند یو داسې اړخت چې دا ته اګنور کولې نشي کنه په دې لیکل پکار دي چې په دې باندې شعور او آگاهی لکه جوړ شي په نوې نسل کې خاص کر کنه چې اوس د جنسیت ته مونږ په اغه نظر نه ګورو چې لکه
مونږ په دسه خیالاتو تنده ماتو یادې په لکه څه د خپل اطمینان د پاره کنه، بلکې دا اوس د یو داسې موضوع په شکل کې مونږ ته سیړل پکار دي، مونږ ته کار کول پکار دی چې د هغې یو مقصد وي کنه. ځکه چې اوس د زمونږ د ځوان پل چې دی یا مطلب نوې نسل چې دی نو ډېر دې سیزونو سره بې لارې شوی دی، او زه وایم چې د هغې په لار کول چې کوم دي نو دغه تعلیم دوی ته ضروري دی کنه، چې دا ورته ورسي په دغسې لیکنو کې، ورته ورسي په دغسې خبرو اترو کې، په دغسې بیس مباحثو کې دوی ته دغه تعلیم ورسي کنه. نو دغه بس موضوعات دي پکې زموږ د پښتني ټولنې او د کلتور سره چې کومې نه همواره او نه خوښۍ تړلې دي، بس زیات پکې د هغې اظهار دی او ښځه ده پکې بس.
صحیح، نو بالکل. او دم تاسو د شعری ټول کې خبره وکړه چې بنگړی به بیا ماتی دی، بنگړو سره ستاسو ډیره مینه ده، په شاعرۍ کې ستاسو د بنگړی ډیر استعمال دی.
بنگړی به بیا ماتو کنه، نو دا بس بنگړی خو لکه زه ما په خپل ځاني اړو چرته کې داسې دغه کړی نه دی کنه، په لاس کړی نه دی، چرته په وړوکوالي کې به دا کاکا سره میله چې به ولګېدل چې د میلې نه به مونږ راتلل ته بنگړی باندې راسې، نو په دواړو لې چو کې به بنگړی ځان ته واچول کنه، او تر کوره به راغلی نو چې چرته کې ماشومان او خپلو کې بیا لوبې مونږ هم زول سره کولی، هغه به بیا ماتم شو، یا به مو دې مار د سنګلې نه او د لې چې نه به مو ویستلو، بیا به مو اچول، نو په هغه عمل کې به بیا دا ټول ماتېدل کنه. خو بهرحال د پښتني ښځې لکه د بنگړو سره یا زمونږ یو کلتوري دغه دی ور سره کنه، یو تړون ضرور دی کنه. او بیا د دې هغه زمزمې چې کومې دي، د دې هغه موسیقي، هغه د شرنګ دغه چې کوم دی کنه، زمزمه چې کومه لري، نو ظاهره ده چې مونږ بنیادي طور خو مونږ شاعران یو کنه، نو دغه سیزونه مونږ زیات دغه کوو کنه، هغه بیا خامخا د هغې اظهار کوو.
صحیح صحیح. نو داسې کوو چې مونږ خو خبره د ستاسو د کیسو د کتاب نه شروع کړې وه، خو اوس چې ستاسو د شاعرۍ کتاب ته راورسېدو او د بنگړو ذکر هم وشو، نو مونږ له به یو دوه غزلې اوروه، یو هم نه، یو په بل پسې. نو څنګه مو خبره
نجیب جانه؟ اصل کې خبره دا ده، بالکل سر په سترګو، د سړي کو جوړ له درد پیدا ژوند د درمنې ماشوم، د سړي کو جوړ له درد پیدا ژوند د دردمنې ماشوم، په فوټ پات پروت لکه په خوا کې د نیستمنې ماشوم، او مورې د سومره شوګیرو زهر یوازې سکلی، مورې د سومره شوګیرو زهر یوازې سکلی، او څه په خواږه خوب دی اوده د دې میرمنې ماشوم، مورې د سومره شوګیرو زهر یوازې سکلی، څه په خواږه خوب دی اوده د دې میرمنې ماشوم، او څوک دې پرې غږ وکړي دې دومره د ډوب فکر نه دی، څوک دې پرې غږ وکړي دې دومره د ډوب فکر نه دی، چرته په فکر کې دې تللی لاس تر زنې ماشوم، او وخت څه ظالم دی خو د دې ادای جار شمنو، وخت څه ظالم دی خو د دې ادای جار شمنو، راشي را ټینګه مې کړي کلکه د لمنې ماشوم، او اوس د دې غم سره زما سیالي څه بده نه ده، اوس د دې غم سره زما سیالي څه بده نه ده، شکر چې زر شلو را لوړ زما تر اونې ماشوم،
تر اونې ماشوم. واه،
نو دا پکې نننی نوې شعر چې تا ته متاسه
ډیر خوندور غزل دی، او یو غزل را ته بلم اورو.
خسوی د مننه بلی یو دین او دی کې لیک داسې هغه دغه نشته دی، د نظام دی، د نظام غندنی دی، خو بهر حال نوې شعر دام دی، پرون مې لیکلې دی چې په دې نظام کې کړېدل ځان به په خدای وسپارو، په دې نظام کې کړېدل ځان به په خدای وسپارو، د ظلم خوا کې اوسېدل ځان به په خدای وسپارو، او چرته د نوي محبت فشار پر بیا خو نه دی، چرته د نوي محبت فشار پر بیا خو نه دی، د زړونو داسې درزیدل ځان به په خدای وسپارو، او حالات چې زمکه سره کوي اسمان هم اور وروي، حالات چې زمکه سره کوي اسمان هم اور وروي، د بل قیامت نه تیرېدل ځان به په خدای وسپارو، حالات چزمک سر کوی اسمان هم اور وروی دبل قیامت نه تیری دل ځان به په خدای اوس پارو او مخ کی چې تک دی نو د دې ویری پروا بیا ولی مخ کی چې تک دی نو د دې ویری پروا بیا ولی د سپو به شان غپیدل ځان به په خدای اوس پارو او که تهمتونه
خپلو دی غزلونو کې دا تخلص نه استعمال کنه په مقطع کې
ډیر خلک رانا نجیب جان دا تاسوونه کوي کله چې شروع کې ما شاعری به کوله او غا تنها تخلص به ما کارولو کنه نو دا غې نه پس غا تنها تخلص دومره ډیر خلکو خپل خو کده چې ما تا غ خپل بیا خو نه راکولو نو د دې وجه بیا غ ما بس استعمالول پری خو دلو بس بیا سینه ګل شو منو چې سینه ګل شو منو بس سینه ګلې ما دا دغه مغه نشته پکې کنه بلکې دا ګل کزو غواړم منو د لکه د مکتی په توګه استعمالولې شم خو بس دا کوشش مې نه دی کړی خپل شعر آزاد پاتې کوم بس د دې سیزونو نه
صحیح صحیح نو الله دې پر یا لیلا را مینا دې وکړه ډیر دې وکړه خوشاله شو چې ډیر وخت پس مو خبرې وشوې او استاد هغه د ژوند او کار په اړه مې نوې معلومات را ته راکړل
ډیر زیاته مننه نو نجیب جانه بس دا خو اوس ملګرو باندې غږ کوه چې دا نور کتابونه چاپ کړي بیا زما د مرګ نه پس چاپ کوي نو بیا به ورپسې ګرځي ګډوډ به بیا تاسو ته نه ملاوي
تاسو د خدای پاک ژوندې لري او بالکل دا زمونږ د خبرونو د لارې هم د ملګري زمونږ کاوري تر نور دونکو تاسو ټولو نه مننه چې د خبرونو ته غوږ وي ادبي پروګرام اوري نو د ادیبانو پالنه او کوي خاص کر د خزینه ادیبانو لیکوالو شاعرانو چې دومره په خواږه انداز کې تاسو ته لیکل کوي نو د دوی سره خو خامخا لاس ورکول پکار دی الله مو خدا او باد لره
ډیره مننه ډیره تاسو موري مننه او دا اوریدونکو ډیره زیاته مننه
ترنو اوری دون کو داوا لیکوال او شاعر سید حسینہ گل چې تازه تازه د لنډو کیسو یو کتاب خپور کړی دی بلونه با یو وار بیا در سره یم او د نور ادبی سیرو سره بستا سول پاره داغوی په هنری او ادبی ژوند خبرې کوم ترغه پاک کلام او مل
خو
اوس نه ډول شته نه اتن شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقۍ استادان په څه حال
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپیه پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخه کړی
د رباب مقابله او پای کیم زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلی
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنری کړي هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
خندا دا جری دل دے ندی خدی رکھ سوال دل شانائی
دین دا.